کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو په هلمند کې د طالبان حکومت د عامه روغتیا ریاست وایي په تیرو دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي. د هلمند عامه روغتیا رئیس سید احمد سعیدی وایي سیمه قرنطین شوې ده، البته ډېرې پېښې په باغران کې رامنځته شوې دي. د نورستان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د دغه ریاست لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوه ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسېدلي. د نوموړي په خبره په دغه سیلابونو کې 8 کسان مړه شوي دي. خیبر پختونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. لیکوالو په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی. ښاغلي روغاني وایي د افغان هنرمندان په قانوني ویزه نه دي راغلي، د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده. د جولای د 11مې یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې ویل په 2000 کال کې د نړۍ په سطح د نفوسو وده 1% کمه وه. له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې مشر جان ویلموت دا د پراختیایي هیوادونو لپاره یو چانس وباله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښیي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم نور بحرانونه راوزېږوي. هغه یو وار بیا له روسیې غوښتنه وکړه هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غله جات چې په اوکراین کې دي پرېږدي. مسکو پر اوکراین په فبروري میاشت کې یرغل وکړ. پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونه ټنه غله جات افریقا، منځني ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل. کله چې روسیې د اوکراین د تور درګي بندرونه بند کړل دغه صادرات هم ودریدل. سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله لڅو ونی او ناکراری روان دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رابه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په هلمند کې کولرا خبره شوې له امله 13 کسان مړه دي. د هلمند عامه روغتیا رئیس چې تایید کړی ده 13 کسان مړه شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو چې په خیبر پختونخوا کې ډیره د افغانستان نتللي سندرغاړي او موسیقي غږونکي له ستونزو سره مخ دي.
په پیښور کې د هنري ټولنې لخوا 1650 کسان پرې کار باندې دي. هغوی یو شمېر ستونزې لري، یو خو چې په کوم اضطراري حالت کې هغوی راوتلي وو په هغه حالت کې هغوی ته ویزه نشته.
د اوکراین له وروستیو وضعیتونو مو هم خبرو.
اوکراینی چارواکي اندېښنه لري چې په چارسفیار شارګوټي کې لسګونو کسان لا هم په نړېدلو ودانیو کې بند پاتې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته. په هلمند کې د طالبان حکومت د عامه روغتیا ریاست وایي په تیرو دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي. بیګا بختر خبري آژانس ویلي وو چې 140 کسان په کولرا باندې په باغران کې اخته شوي دي چې له ډلې د دغه آژانس په خبره 40 کسان مړه شوي دي. د هلمند عامه روغتیا ریاست رئیس سید احمد سعیدی وایي سیمه قرنطین شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د روغتیایي مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په هلمند ولایت کې د کولرا یا نس ناستي ناروغي په تړاو اقدامات واندښنی. د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي په بغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغي د اخته کسانو شمیر لا معلوم نه دی، خو مړه شوي یوازې 13 کس دي. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس ډاکټر سید احمد سعید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خو روحانی مرکزونه دي نو درې څلور نوې مرکزونه په پرانستل دي خلک مراجعه کوي ان شاء الله د بلون سار څخه وفات مریضان نه لرو خو بیا هم مریضان ستا دوا را روان دي تقریبا تر 15 ورځې دلته ډاکټران موجود دي نو ډاکټران هم راغوښتي دي ان شاء الله اوس وضعیت کنټرول دی تقریبا ټول کسان چې د بلون سار دوه نفره وفات شوي وو دا اوس 18 کسان وفات دي اما د اخته کسانو شمېر زیات دی ځکه دا فلحاله زه اوس په مرکز کې یم دلته هم تر 50-60 نفره پورې دي او نور په نویو مرکزو کې هم لس پنځلس نفره شته
د نوموړي په خبره اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده او هڅه کېږي چې دغه ناروغي نورو سیمو ته خپره نه شي نوموړی وایي په مړه شویو کې ماشومان ښځې او لویان هم شامل دي خو د طالبانو حکومت دولتي اجانس په اختر بیا د هلمند ولایت په بغران ولسوالۍ کې د کولرا ناروغۍ له امله د مړه شویو کسانو شمېر 40 کسه ښودلی په اختر اجانس لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 140 کسه په دغه ناروغۍ اخته شوي خو د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د اخته شویو کسانو شمېر لا مشخص شوی نه دی د هلمند ولایت د بغران سیمې اوسیدونکي وضعیت د اندېښنې وړ ښیي له دې ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم په هلمند ولایت شمالي ولسوالیو کې دغه ناوړه پدیده د اسهال یا کولرا چې ورته ویل کېږي واقعا چې اوس پیلن د پرمختګ په حال کې ده اول ته څه ماشومان او مشران کسان یې له منځه وړي دي
د یادونې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په سویل پکتیکا او خوست کې هم په زلزله ځپلو سیمو کې هم د کولرا ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف تېره اونۍ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په زلزله ځپلو سیمو کې سلګونه تنه په سخت ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي
و موردل چې په هلمند کې په باغران ولسوالۍ کې تیرو دوو ورځو کې کولرا خپره شوې ده راپورونه وښودل بېګا چې 140 کسان مبتلا شوي خو بیا هم د طالبانو د عامې روغتیا رئیس وایي چې دقیق شمیر لا نه دی معلوم خو دوی سیمه قرنطین کړې ده په همدې ارتباط د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتی سره خبرې کو ښاغلی ډاکټر مننه چې ټلیفون مو واخیست او خبرې را سره کوي په اول کې د کولرا په اړه باندې کلاند معلومات راکړي چې څه ډول ناروغي ده
تشکر مننه صفه صاحب کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده یو ډول نکروبی ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي سیلابونه زیات وي بارانونه ورښت زیات وي په هغې کې رامنځته کېږي او اکثره عامل چې کومه ده د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې ډېر انسان نه بل انسان ته انتقالېږي او مریض ته حاد اسهالات پیدا کوي چې تبه او درد او په اسهالاتو کې وینې نه وي
ښاغلی ډاکټر نو کوم حالت کې بیا انسان مریض که چې له هلمند خو راپورونه راغلي چې 14 کسان مړ شوي یعنې دا په کوم درجه کې ده دغه کولرا اوس
په هغه حالت کې د انسان د مړینې سبب ګرځي کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي نس ناسته زیات وي او مریض ډېر زیات اسهالات وکړي او په نتیجه کې د وجود اوبه ډېرې زیاتې له منځه لاړې شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي نو مریض په ضرب ډېر کم وخت کې کېدلی شي دې مریضي په واسطه باندې له منځه لاړ شي خصوصا اطفال او د غټ سن کسان
همدا اوس به م د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغه سیمه کې څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک وکړي چې وخیم حالت لاړ نه شي
لټول نه مهمه خبره خو صفای سمتر ماول دې مرز نه د خیل لپاره باید پاکي او استفاده کی پاکو په کې فلټر او بیا تسپیسه یو بو کې غوته سو کلاس رسي ون لري حد اقل جوش سو یو بو او که جوش سو بو نه لري حد اقل د دې ساګان او بو باید استفاده کی چې هغه د تشنابونو څخه او د بدر په زینو څخه لري او زه ما خبر کوم میوي یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټه ایسته کی او درې مخه پردا د شي هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثره کسان دي اکثریت په دې میکروب باندې اخته دي نو هغه باید تشناب حد اقل 1.5 متره یا 1.5 متره دي او بوج منابعو نه لري فاصله کې وکی او کله چې په دې مریضي باندې اخته شي ښه خبره ده د هغه میاد زړه ته زړه باید جبران شي او هغه یو قسم خاص پودر خرسيږي چې په اکثره جنو کې د افغانستان هلته موجود دي هغه سلور لیټر او بوتا چول کی بیا مریض ته ورکول کیږي او کړي غوته هم څوک لاس رسېونه لري نه هېڅ عقل کور کې زنارو د کوم روغ په وزن شي حد اقل صدور کچوغه برد نیمه کچوغه ملګری سره په یو لټه جوش یا سړی سوی وبو کې واچي یا مریض ته ورکړی شي تر څو چې روغتون ته رسیږي د مریض سره ډېر زیات کومک کوي.
ښاغلی ډاکټر، یو خو سیمه قرنطین شوی چارواکي وایي، فکر کوي دا کومک کوي چې له دغې سیمې نه نورو ځایونو ته ورنشي، او په خپل کور کې باید څه وکړي؟ د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نشي که څنګه ایسا؟
بالکل، په ټولو انتاني مرضونو کې، مکروبي مرضونو کې، چې یو مریض نه بل ته انتقالیږي، نه قرنطین په اول قدم کې ډېر زیات رول لري. او په دویمه درجه کې د قرنطین نه وروسته هغه لکه موږ چې مخکې ویلي دي، مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ، هغه چې اوبه د منابعو نه باید لري دي، او مریض سره چې کوم روغ پیوازان په تماس کې، هغه په حفظ الصحه ډېره قوي مراج کړي، او مریض سره په عین وخت کې مایات هم باید مایات ورکړی شي، او چې مریض حج اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس یو صابن باندې باید پرمیزي، یا په اوبو باندې د حج اقل یو څو ډېر ثانیو لپاره باید پرمیزي، او د مریض له لوښ نه باید استفاده ونه کړی شي، او مریض کې چېرته تشناب ته ځي، د هغه مطبوع یا استفراغات حج اقل د اوبو د منابعو نه باید په ډېرش متره فاصله کې دفتن د هغې سیمې خلکو ته د ماده توصیه ده چې حج اقل دا چون مدفول ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا دی مرز لطول د انتقال غطه منبع ده، نه دی لپاره باید یو یو نیم متر اغل ته ساجانی وېستل چې یو یو نیم متر په اندازه، او یو بل دی منبع نه باید ډېر شي اصلي متر په اصله ولري، او یو بل لپاره د پتن د موقتی تشناب په حیث باید استفاده وکړي.
مننه ښاغلی ډاکټر. اخر کې دغه اختر تیر شو، قربانۍ هم خلکو وکړلې، ممکن ډېرو ځایونو کې غوښه پخوي د خوري به د اوس لپاره باید څو کې دغه مریضانو ته د غوښه د خوراک توصیه کوي که څنګه یا لري وساتي ځان له دغه سي قوي خوراکونو نه؟
بالکل، چون په دې حالت کې مریض هاضمي سیستم ډېر زیات ضعیف کېږي، د مریض د هاضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب رامنځته کوي هغه بېخي نیمه شړېدلې، د کولمو داخلي برخه مقوي خوراکونه نشي جذبولی، باید مایع خوراکونه، یخنی شوي خوراکونه وخوري، او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سره سوي وي، یعنې مخام یا قوي خوراکونه، پروټیني خوراکونه، مثلا غوښه، تاسو یادونه وکړه، او غوړ لرونکي خوراکونه یې لیغو څخه باید اجتناب وکړي، مایع خوراکونه باید واخلي، مجموعه کې جامد یا نیمه جامد حتی باید وانخلي.
ډیر مننه کوم ښاغلی ډاکټر خلیل الرحمن دولت زای چې خبرې مرا سره وکړې. د داخله ناروغیو متخصص و ښاغلی دولت زای چې په هلمند کې د کولرا د خپرېدو په ارتباط باندې خپل نظر را سره شریک کړ، او دا چې باید څه وشي په دغسې یو حالت کې.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي،
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د سیلابونو په ارتباط تاسو ته راپور لرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او مالي تاوانونه ورسولي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په غزني کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړه کړي. اخوا د هوا پیژندنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو د راپېښېدو خبرداری هم ورکړی. تر لنډې دمې وروسته په دې ارتباط معلومات واورئ.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړه کړي. په دې سربېره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته تاوانونه ورسولي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو د راوتلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د غزنی په مرکز کې شپږ کسه په شهادت رسیدلی دي او 15 نور زخمیان دي. البته مالی تاوانونه سخت زیات دي. په غزنی په ډیر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام داسې دي چې 300 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي، همداسې د زر څخه زیات کورونه په قسمه ډول تخریب شوی دی.
په غزنی کې د سلګونه کورونو، دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشی لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی. له غزنی ورپورته په زابل کې د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 1300 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول. د زابل یو اوسیدونکي محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي.
بارانو سیلابو کورونه یوړل، مالونه تر اوبو لاندې سوي دي، ځایونه کې نړېدلي دي، کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي، کښتونه یې ټول سیلابونه ورباندې راغلي دي. اکثره ځایو کې ټول دغه د کال غنم چې کرلي وو، دا غنم و دا شانې ټوله له منځه ورته وړي دي.
د اوبو او اقلیمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسني ورښتونه غیر عادي دي، خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي. د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغو لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سیلونو د زیان مخه نیولی شي.
کولی شي دوی د سیلونو مسیلونه په خپلو سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه اوبه چې راځي هغه خپله یو ځای په مسؤول ډول لاندې خواته تېرې شي. بل باید د خپلو کورونو څخه پورته په خوړونو کې دوی باید کوچني ډنډونه او حوضونه جوړ کړي، یا موانی ورته جوړې کړي، د تیږو په موجودیت تیږو څخه کوچني کوچني دیوالونه جوړ کړي، یو متر یو متر نیم متر اته. دا کولی شي چې اوبه هم سرعت کم کړي او هم کچه کم کړي، یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډېر مؤثر دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداری خپور کړی چې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او اورښتونو د پیښېدو امکان شته. په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تېرې اونۍ هم خلکو د کراري ساه نه ده اخیستې او سیلونو یې کورونه ورډنګ کړي او کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ژغورنې عملیې د یو 15 پوړیزې ودانۍ په کنډوالو کې وروسته له هغه لټون ته دوام ورکړ چې د روسیې پوځ راکټونو په ختیځ دونیتسک سیمه کې دا ودانۍ وویشت او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. په همدې حال کې د اوکراین د پوځ مشرتابه خبرداری ورکړی چې د کرملین ځواکونه په ختیځ کې د بریدونو زیاتولو ته چمتووالی نیسي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
اوکراینی چارواکي اندېښنه لري چې په چارسفیار ښارګوټي کې لسګونو کسان لا هم په نړېدلو ودانیو کې بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې روسي ځواکونو په وروستیو اونیو کې د لوهانسک ډیری برخې نیولو وروسته پر دونیتسک سیمې بریدونه زیات کړي دي. د بیړنیو خدماتو چارواکو د جولای په 11مه پر فیسبوک پاڼه لیکلي د ژغورنې په عملیاتو کې د پیښې په ځای کې 15 مړي وموندل شول او 15 کسان په چارسفیار ښارګوټي کې له نړېدلې ودانۍ څخه ژوندي راایستل شوي دي. تر دې مخکې د دونیتسک سیمه ییز والي پاولو کرلینکو ویلي و چې د روسي توغندیله لګېدو وروسته لږ تر لږه 10 نور کسان تر ړنګو ودانیو لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادومیر زلنسکی ویلي چې پر چارسفیار ښار برید دې ته هڅولی چې د جنګي جرمونو پر موضوع راتلونکي اونۍ خبرې وکړي. هغه ویل هغه مذاکرات به چې د یې پلان لري د روسي جنګي مجرمینو په سزا کې مرسته وکړي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرماک ویلي دا یو بل ترهګریز برید وو او روسیه باید د ترهګرۍ د ملاتړ دولت په توګه وپیژندل سي. پر چارسفیار راکټي برید په اوکراین کې پر ملکی ودانیو د روسیې د بریدونو په لړ کې تر ټولو وروستی برید دی. دونیتسک او لوهانسک د اوکراین په دونباس سیمه کې موقعیت لري. دغه سیمه وروسته له هغه د روسیې ځواکونو تر بریدونو لاندې راغله چې د پلازمینې کیف په نیولو کې پاتې راغلل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو د برخې ته مو هم ښه راغلاست وایم. لومړی به ورشو له اسدالله الدین به واورو چې د افغانستان په ارتباط په نړیوالو مطبوعاتو ورځپاڼو کې څه راغلي دي.
یو اس ای ټوډی ورځپاڼې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو پر ژوند یوه لیکنه خپره کړې ده. کله چې د تیر کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، امریکا څه باندې شپږ اویا زره هغه افغانان تخلیه کړل چې د دوی ملکی او پوځي همکاران او د کورنۍ غړي وو. یو ایس ای ټو ډی لیکلی دغه افغان کډوال اوس د امریکا د نوي ژوند او په افغانستان کې د پاتا ترخو خاطرو ترمنځ حالت کې ژوند کوي. ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د فعالې حمیرا قادری کیسه راخیستې ده چې وایي تیر کال له خپل وکلن زوی سره امریکا ته ولاړه، خو اوس یې هم ژوند له افغانستان سره تړلی. میرمن قادری ورځپاڼې ته ویلي، هر سهار چې له مور سره خبرې کوم ژوند مې په اوښکو تویولو پیلیږي، ځکه مور ورته د افغانستان د حالاتو او بدو ورځو کیسې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا کې د حمیرا قادری شپږ میاشتې نه وې تېرې شوې چې طالبانو یې په هرات کې ورور خالد قادری چې د نوروز راډیو د کلتوري پروګرامونو مسؤول و ونیو. میرمن قادری ورځپاڼې ته ویلي، دا او ټوله کورنۍ یې یوه اونۍ نه پوهېده چې خالد چیرته دی، خو وروسته خبر شول چې طالبانو نیولی او د نظام په ضد د تبلیغاتو په تور یې په یو کال حبس محکوم کړی دی. مطلب کې راغلی د حمیرا قادری په څیر امریکا ته ګڼ شمیر ورغلي کسان پخوا افغانستان کې چارواکي او پر خو پوستونو یې کار کړی، خو اوس امریکا کې له صفر ژوند پیلوي او نوې ژبه زده کوي. وړاندې لولو له دغو کډوالو په افغانستان کې کورنۍ پاتې دي چې اکثره یې د نورو افغانانو په څیر اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ډیلی ټایمز بیا د افغانستان د کرکټ د سر روزونکي ګراهم تورپ پر روغتیایي وضعیت لیکنه کړې او ویلی دی هغه د دې وړ نه دی چې ژر بیرته خپل کار ته ستون شي. مطلب کې د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکل شوی، دوی د نوي روزونکي د استخدام لړۍ پیل کړې او دا مهال دا کار د یو افغان روزونکي رئیس خان احمدزي لخوا مخ ته وړل کیږي. ګراهم تورپ چې د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي، د سږ کال په مارچ کې د افغانستان کرکټ بورډ استخدام کړ او ټاکل شوی و چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې کار پیل کړي، خو یې نه شو کړی. نوموړي یوه لسیزه د انګلستان په کرکټ کې د روزونکي او دغه راز د استرالیا د ټیم په روزنه کې تجربه درلوده. د افغانستان کرکټ لوبډلې په وروستۍ یوه لسیزه کې افغانستان ته ګڼې بریاوې راوړي او د نړۍ په لسو غوره لوبډلو کې ده، خو په دې وروستیو کې د کرکټ بورډ دننه تربګنیو د کرکټ د څارونکو اندېښنه پارولې ده. دوی وایي که کرکټ بورډ همداسې د سیاسي ناندریو مرکز شي، له شک پرته چې د کرکټرانو پر وړتیا او غوړېدو به هم ناوړه اغېز وکړي. همدا تېره اونۍ راپورونو کې وویل شول چې د بورډ پخوانی مشر عزیزالله فضلي طالبانو د دې لپاره نیولی چې په یو جالي مکتوب بورډ ته ورغلی او ځان یې مشر معرفي کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتست د لوی دجو مطبوعاتو کې مې واوریدل چې د کرکټ بورډ په لانجو باندې یوې ورځپاڼې لیکنه خپره کړې وه په تیره بیا په وروستیو کې چې د کرکټ بورډ د مشرۍ د ادعا لپاره د عزیز الله فضلي یادونه کړې وه. د ویلو ده چې ښاغلي فضلي بیګا په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو وضاحت لیکلی او تر هغه وروسته چې د څو ورځې نه و لیکلي دي چې د طالبانو له حکومت سره بندي نه و، بلکې د رئیس الوزرا سره یې خبرې کړې وې او څو ورځې په ارک کې پاتې شوی. هغه ویلي وو چې د بورډ د مشرۍ لپاره نه، بلکې د بورډ له مشرانو سره د خبرو په خاطر کرکټ بورډ ته ورغلی و. اوس هم د هغو هنرمندانو د ستونزو په ارتباط تاسو ته راپور لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پېښور ته تللي دي. خیبر پښتونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل، د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمېر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی. ښاغلی روغاني وایي د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي، د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي. اخوا سندرغاړی نغمه له هغو هنرمندانو چې بار کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی، دوی ته د مرستو غوښتنه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
سرګنده ده چې د هغوی رجستریشن نه وي، هغوی یو فارمل کاغذ نه لري، دستاویز نه لري، نو یو شمېر ستونزو سره هغوی مخامخ دي.
حیات روغانی په خیبر پښتونخوا کې د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه خبرې کوي. نوموړی لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړی دی. ښاغلی روغانی وایي کوم سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته خیبر پښتونخوا ته تللي دي، شمېر یې 155 تنو ته رسیږي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په پېښور کې د هنري ټولنې لخوا 155 کسان دا چې کوم دې پرې کار باندې دي، هغوی یو شمېر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغوی راوتلي وو، پاگه حالات که اگوی تا ویزه نیشتا دا غیر لکبل پولیس هم دنگی دا ستوگنی پزه مندلو که ورده هم ستونزی دی اگوی روختون تا یا دی اگوی ماشومان دا پارا خونزه و تا دی تگ ستونزی هم دیری
خغلی روغانی په خبره د افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د لاسنیوي وایدي په دې وروسته کې په پرتګال کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ یو شمېر زده کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له بیلابیلو ستونزو شکایت کړی و. په ورته وخت کې افغان پیژندل شوی سندرغاړي خاپري نغمه له هنرمندانو چې په بهر کې اوسیږي او ژوند د ښه د نویو کډوالو شوو سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته د مرستې غوښتنه کوي.
په اوسنی شرایطو کې هم زما هیله دا ده ورنه چې کوم هنرمندان چې اوس د افغانستان اوتی دي د هغوی لاسنیوی وکړي د هغوی سره مرسته وکړي.
د ونې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته ډېر شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل، خو ډېر لا هم په هېواد کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په افغانستان کې په رسنیو، ودونو او آن موټرو کې د موسیقۍ په غږولو بندیز لګولی دی. یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل یو شمېر وسلوالو کسانو د موسیقۍ آلې ماتولې او اورته اچولې، خو د دې ویډیوګانو د ثبت نیټې نوې مشخصې شوې.
روشا خوالا روشا روشا خوالا روشا ورکی ازا فتا ما یا نا
نغمه فقط مهست.